قبل کده مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته مزفر با ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو اوولس کلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. نو راپورنه هم لرو، خو په سر کې اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې پیل شوې. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده، او په جوزجان کې بیا په حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه اووه امنیتي سرتېري وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوې. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
پولیس ما در محل رفته قضیه را همجانب بررسی کردیم.
دوی هغه پیخه چې د خغلی اریایی د کور مخې ته پیخه شوې په وخت پولیس سیمې ته رسیدلی پیخه یې څېړلې. له نیکه مرغه چاته په دې پیخه کې زیان نه دی رسیدلی، ډېر کم زیانونه اوښتي. موږ هڅه کوو چې د پیخې عاملان ومومو. تیره شپه دوه بجې نه څرګند کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور دوه لاسي بمونه ورسول. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسیونونو د کارکوونکو او کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو شمېر کسانو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست ایستلی او ویلي دي چې یو شمېر نور نومونه به هم په راتلونکو څو ورځو کې د کاندیدانو لیست څخه وباسي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. په جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز ترنکوټ او خاص روزګان کې د ملي اردو مزکنیو او هوایي ځواکونو لوري شوي چې پکې لږ تر لږه یولس وسلوال وژل شوي او درویش نور ټپیان دي.
خاګریز ولسوالی په مروتاته کې عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او نولس تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د روزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې درې تنه وسلوال ترګر ووژل شو او څلور تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص روزګان په مروتاته کې افغان هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې دوه تنه ترګر وژل شوي دي.
اخوا د جوجان د قشتیپی ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه اووه امنیتي سرتېري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې په سقوط شوو پوستو کې د ملي اردو یوه پوسته هم شامله ده.
وضعیت تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار دارد. ما از
نوموړي وویل چې د محل وضعیت د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د سقوط شو پوستو د بیرته نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د خبریال په اړه چې په مرموزه توګه د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. دا سعودي خبریال په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی او چې نادرک شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل
به حیث جمهور ترکیه
ولسمشر په توګه دا موضوع زه خپله تعقیبوم او د څېړنو نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړم. جمال خاشقجی د سعودي عربستان تابع او خبريال چې د ریاض پر پالیسیو سخت انتقادونه کول. نو مولا د اکتوبر په 2 منېټه د ځینو اسنادو تر لاسه کول لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لورته ګروسته نه درک شو. د ترکیې وی سرچینې د رويټرز خبري اژانس ویلي چې جمال په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د نن وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د سعودي سفیر احضار کړي او د جمال خاشقجی د نادرک کېدو په اړه یې وضاحت وخت دی. دا چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو پخوانی چینایي مشر منګ هانګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات روان دي. د چین د عامه امنیت وزارت په ویلامی کې ویلي د منګ هانګوای څخه د رشوت اخیستو او ورکولو د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاویو په خاطر تحقیقات ډیر په مناسب وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه روان دي. دا منګ د تاریخ تم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون ښار څخه یې د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوه رپورټونه خپاره شول. لیون ښار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د منګ د ځای ځایګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته د یک شنبې په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې ویل نوموړی دا مهال له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر تر تحقیقاتو لاندې دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یوه نیمه درجه زیاتوالی راشي. د ادارې ویلي که غواړو چې دا زیاتوالی تر دې زیات نه شي نو باید چټک پراخ او هر اړخیز اقدامات ټوله نړۍ کې ترسره شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم لوستلای سي پاته مو د ازادي رادیو دات کام. د افغان حکومت اجرایي رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است. ما بایستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنند.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هیله ښودلې چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد حتیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په دې برخه کې څه کېدای شي چې یو خوځښت د امریکا په دولت کې هلته پورا اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نړۍ ته رسېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د $2 میلیارد کنګل سوي پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غونه او نیزه ډرامه لر اوریدو ته بلنه درکوم. تاسازادي رادیو اوري د افغان حکومت اجرایي رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله عبدالله د ترګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. د پداسال کې سوي د ترګندونې سوي دي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغانانو پر رهبری او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړه. په دې اړه تفصیل ناجیا صابری راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي، او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړي. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. و شپېته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرزیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي کار وشي.
مجموع کې ټول ته مونږ خوشبین یو، خو مونږ خپل عملي کار ترې واړو. که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه داسې شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
دوستانو، د افغان حکومت اجرائیه رئیس څرګندونې خوم واوریدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي. زما همکار محمد واصل وصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مخکې هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم د جهاد په وخت کې هم رابطه وه. نو په دې اساس باندې اوس کوم سپیچ د دې کار ته ور رسوی دی، نو دی په یقین لرم چې په ډېر ډول خلکو کې دی معاشریت به ورته زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبره په موږ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استاد دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوئ چې خغل خلیلزاد به وتوانیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیواله ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښیني؟
یو خبر د څو کومه چې څنګه افغانستان ولوس په سولې ته غوړي او د دې څخه مستره چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واقع دي او د جنگ کې ښکیل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته به صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات د دې په لاس کې ورکړي او خپل اراده به ورته درست اراده مو مخلي. او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوری هغوی هم د روغې جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ځینو ورسره حساسیتي نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسي کوله چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشین هېوادونه ته چې په افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې هغه به موږ دا خبره سره ومني.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا دغه رابطه ولري د کارو کې او همدارنګه د افغان حکومت د پاره دا خبره چې دا اوس څومره جنگ کی او سمرا میره چی دی او بے ثباتی دا او د ټولو دغه پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب د دې جنگ د وجه نه نو د افغان حکومت لپاره د بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیله لارو باندې دا د غاری مخېلي انداسي ورس د سولې شورا د دې ښه رول ورلودای شي د دې شریکو باندې د دې څورې
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد او چې د افغانستان د سولې بهیر پاره راغی دا
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستانو د ساتي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ سپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د بمی حملې د عاملینو د نیولو هڅې کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړی توبونه کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی د وسلوالو له لوري کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونو د کارکوونکو ګواښل د اندېښنې وړ خبره بولي او زیاتوي چې دغه کار به د افغانستان برخلیک لپاره ناوړه پایلې ولري. رحمت الله افغان تفصیل کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د شپې بمی حمله څېړي تر څو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز آریایی په کور د حملې هدف څه و. هغه وایي هغه پیښه چې د آریایی صاحب د کور په وړاندې سوې په خپل وخت پولیسي مې ته رسېدلې او پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی خو کم مالي زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغه پیښې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا دوه نیمې بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز آریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښنې نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو له لوري سوي چې کمیسیون یې په بیلابیلو عواملو نمونه له ورستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نخښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. د دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکوونکو او یا د کاندیدانو په نخښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر سبوتاج شي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل تر څو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وای په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسي. هغه له عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک باندې وړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسکلن ماموریت بریالی او لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو په مرسته تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه په پښو درېدلي دي او له خپلو خلکو او هیواد دفاع کولای سي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په یو بل راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې مبارزه بریالۍ وه. د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې.
په تېرو ولسو کلو کې تروریزم ته ماته ورکړې ده. حکومت مستقر دی، خلکو ته خپل خدمات رسوي او د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په میدان سره ټول مسؤلیت خپل اخیستې دی. 2013 کال تر اوسه پورې او تر پخوا زیاتره هم تجهیز شوي دي، د هوایي لحاظه، د ځمکني لحاظه، د امکاناتو د لحاظه، د ټولو څخه او د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوي.
اوولس کال وړاندې د اکتوبر په 1 د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د دې لپاره جګړه پیل کړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې او په کم وخت کې دغه نظام رانسکور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 12 کلونو کې د نړیوالو په هڅو افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه بیا رغول سوي او لا یې هم د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. د دغه وزارت فین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان هوایي ځواکونه د دې جوګسوي چې له خپل خاورې او خلکو دفاع وکړي.
نن مونږ یو ځل بیا د شهیدانو چې زموږ هوایي ځواک خپل ولسونو ته مرستې رسوي، بشري مرستې رسوي، همدارنګه په ملي پروسو کې مرستې رسوي. ټاکلو پروسه ښه بیلګه ده. مونږ نن بهرنی ملاتړ لرو، حمایت لرو، همدارنګه افغانستان د نړۍ د مسائل یا د نړۍ څخه نړۍ ملاتړ لزاره سره دا ټول هغه څه دي چې په تیر 12 کلو کې موږ ویل شو چې دا د دې تیر 12 کلو د لاسته راوړلو څخه.
خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم په افغانستان کې جګړه نه ده ختمه سوې. ورستر بلې په افغانستان کې جګړه پراخیږي او پیچلې بڼه خپلوي. د راپورونو لمخې په دغه جګړه کې له 2.5 زیات بهرني سرتیري وژل سوي او همداشان زرګونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته. د پوځي چارو کارپوهانی دلیل په افغانستان کې د سیمه ایزو هیوادونو د استخباراتو لاسوهنه بولي. له دې ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل
دا مشکل چې امنیتي ځواکونه ننګولې دي هغه ستره استخباراتي جګړه د سیمه ایزو هیوادو تر مابین په افغانستان کې ده. چې دا جګړه تنها د افغانستان تر قدرت خارج ده چې مهار شي، لکه څنګه چې تاسو وینئ بین المللي ټولنه په ټول توان شریکه ده چې په افغانستان کې امنیت رامنځته شي، ولې تر اوسه پورې هغوی نه دي بریالي شوي چې دا
ښاغلی عریض زیاتوي چې روسیا، پاکستان او ایران په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي او امریکا او افغان حکومت یې ستونزې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پیو په نوم د امریکا څړندویه بنسټ د سروې له مخې 9% کې امریکایان د افغانستان جګړه ناکامه بولي. د افغان ولسمشر بیان وایي چې اوس مهال د افغانستان د جګړې په ماهیت کې بدلون راغلی، د تروریزم نړیوالې شبکې نورې هم پراخه شوي او جرمي اقتصاد وده کړې. هارون چخانسوري زیاتوي چې په افغانستان او سیمه کې د دغو جرلو د استلو لپاره سیمه ایز او نړیوال همکاري ته تر ټولو زیاته اړتیا لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې امریکا د افغانستان په هغو ګاونډیو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي چې تروریستان پالي او په خپل خاوره کې ورته خوندي ځایونه ورکړي. بل خوا شاوخوا 2 کاله وړاندې د اشتلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړی چې دا محل دغه ولایت سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم فعالیت لري. افغان حکومت وایي چې دغه ډله یې سخت ځپلې او د لمنځوړلو لپاره یې بشپړه اراده موجوده ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. سر اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو اورېدو سنه واسیمه یې زموږ برا واخلو. د پاکستان په ستره محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته سپکاوی تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شاید د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. د پاکستان توندلارې ګوندونه د پاکستان پر حکومت له دې کبله سخت انتقاد کوي چې ولې پر آسیا بیبي د محکمې د اعدام حکم نه عملي کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د آسیې بي بي مدافع وکیل سیف الملوک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تېره شپه اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملوک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیه بیبي به برات اخلي، ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کارانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه، او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملوک په وینا وروسته د ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي، خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیې مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړې، په داسې حال کې چې ریښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیې بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل، خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او دا قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملوک اسوشیتد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والي سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکي په ډزو ووژل شو. سیف الملوک د آسیې بیبي وکالت ترلاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري، مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
او د ساينس لاندې کړه په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه نور بل اسمه څرونه ولرو،
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څیړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څیړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور او د خالص خبره کوم. نو شو تاسو کې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ په ستاسو شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راولي او دا اعلان خپور کړي ان شاء الله واکسین سره یې تداوی وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نوې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ دغه بلال منزل کې دی او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او کلیو مهاجرین ته مهاجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ ځینې نمرې درنه مستعرده او نمرې درنه بېرته اخلو اوس پرې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. نو تاسو خو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوئ او زمونږ دغه مشکل حل شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمېر امو افغانانو پیغامونه مو واورېدل چې ازادي راډیو ته د خپلو سیمو ستونزې راستولې او راسره شریکې کړې وې.